په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې غړې کې بعد وزیر اعظم عمران خان سپارښتنی جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو مازورانو پر احتجاجي کیمپ د پولیسو چاپی او په کوټه او اسلام آباد کې د احتجاجونو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ل رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
د پاکستان وزیر اعظم سپارښتنه کړې چې پر تورخم د افغانانو څخه د ویزې علاوه نور اجازتنامې نه غوښتل کېږي. په سپین بولدک او چمن کې د طالبانو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ تر شخړې وروسته لار تړل شوې او اسرایلی پولیس وایي له اقصی جومات سره نږدې یو فلسطینی ښځه د پر سرتیرو د برید د هڅې په تور وژلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزا لرونکو افغانانو څخه د هغه هیواد ته د ورتګ پر مهال بل اجازتنامه نه غوښتل کیږي. د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته لتلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کېده چې د افغانانو ستونزې زیاتې کړې وي او ځنو خو به اند سلګونه ډالرو د رشوت په بدل کې ترلاسه کاوه. د وزیر اعظم عمران خان د اداري چارو سلاکار شهزاد ارباب نن پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان کابینې په تورخم کې لور اوختونکو افغانانو څخه د ناقانونو پیسو د اخیستو پر شکایتونو باس وکړ. د خبره وزیر اعظم اړوند ادارو ته سپارښتنه وکړه چې له اجازهنامې پرته دی یوازې په ویزو افغانانو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکړي. وس مهال په تورخم کې لسګونه زر افغانان پاکستان ته د اوختو په انتظار دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم عمران خان سپارښتنه به کله عملي شي. طالبانو په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني پولیساتونکو ترمنځ تر شخړې وروسته د خلکو تګ راتګ پر مخ لار تړلې ده. په سیمه کې ځایي خبريالانو د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه نن پر داسې مهال شوه چې یوې شپه کسیزه کورنۍ لکندار په تذکیرو چمن ته د تګ هڅه کوله، خو پاکستاني سرتیرو سرحدي سرتیرو ورته اجازه ورنکړه چې لوجې د هغوی او طالبانو ترمنځ شخړه وشوه. دوی د شخړې د نوعیت په اړه نور تفصیل نه لاره او پاکستاني او طالب چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار پر داسې مهال تړل شوې چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې وه چې د کندهار کلا عبدالله او چمن خلکو ته به په تذکیرو او شناختي کارډونو د تګ راتګ اجازه ورکوي. اوس مهال زرګونه افغانان په سپین بولدک کې چمن ته د اوښتو په انتظار دي. په ټانک کې د ځمکلاندې بمونو په چاودنه کې د مازوره شویو پر ناستې د پولیسو چاپې او ګرفتاریو ضد مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان لسګونه اوسیدونکو دا مظاهره نن تر هغې وروسته کړې چې پرون ماښام د ضلع پولیسو په ټانک کې د مازورانو پر ناستې چاپه ووهله او د احتجاج یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر رحمت شاه مسیدی ونیوه. د احتجاجي ناستې یو ګډونوال نور احمد بیګا تر چاپې وروسته مشال راډیو چې پولیس چې په 500 گاډو کې سپارول د پرلط خیمو ته ورغلل او هلته ځنې مظاهره چان وهلي هم دي.
دوی شغان روغلل په میز بدل شي وایني ولی پالل پورې واللي درې ډیرو بندوکا او تقریبا وطن نه کاسن مزدورو مې سارا د رحمت شاه پوسکړل او پانا باد په ټین باندې پولیس وداره ده.
خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند د تور ردوی او وای رحمت شاه مسیدی د عامه نظم ګډوډولو په الزام نیولې او نورې هیڅوک نه دی گرفتار کړي. د سیمې مازورانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې پورت کوټ کې احتجاجي ناسته پیل کړه. دوی د ماین پاکۍ او په چاودنو کې مازور کسانو ته د تاوان او حکومتي دندو ورکولو غوښتنه کوي. دوی د سپتمبر پر 28 خپل پرلت له کوټ کې څخه په ټانک کې د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر دفتر مخې ته انتقال کړ. انتظامی وایي د مازورانو غوښتنې منلې دي، خو مازوران له حکومت عملی اقدام غواړي او ځکه پرلت ته دوام ورکوي. په 13 د پاسه یو نیمه لسیزه کې په جنوبی وزیرستان کې د ځمکلاندې بمونو تر 120 زیاتې چاودنې شوې دي چې پکې 80 کسان وژل شوي او 250 مایوب شوي دي. د پاکستان پوځ له 13 د پاسه درو کلونو راهیسې په قبایلي ضلعو کې مان پاکۍ ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د موسمیاتو ادارې په عرب سمندرګي کې د طوفان له وجې کمزور ودانیو ته د زیان رسیدو خبرداري ورکړې ده. ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې امکان دی چې نن له عرب سمندرګي څخه طوفان اوچت شي چې پر اتلونکو 40 ساعتونو کې به زور لا زیات شي. بیان وایي د اکتوبر تر 2 نیټې پورې د بلوچستان د مکران په ساحلي سیمو کې د طوفان او بارانونو امکان دی او کېدای شي چې د کراچۍ او حیدرآباد په ګډون د سند یو شمېر سیمې وځپي. د موسمیاتو ادارې همدارس د بلوچستان په گوادر، لسویلی، خوزدار او پنجګور کې هم د طوفان تندر پریوتو او سختو بارانونو خبر ورکړی دی. اسرائیلی پولیس وایي سرتیرو یې د بیت المقدس په زوړ ښار کې یو فلسطینی ښځه ویشتلې ده. پولیسو په بیان کې داوه کړې چې هغې ښځې په چړو د سرتیرو د وهلو هڅه کوله چې هغوی ووژله. بیان وایي هغه ښځه د اقصا جومات د ودانۍ له وره سره نږدې د پولیسو سرتیرو پر لوري ور روانه وه. یهودان د الاقصا جومات ودانۍ د جبل المعبد په نوم یادوي چې د هغوی او د مسلمانانو ترمنځ د کړکېچ او شخړې سیمه ده. بیان وایي هغه ښځه چې پولیس سرتیرو ته نږدې شوه نو چړی وویسته او هڅه یې وکړه چې هغوی ورباندې ووهي خو پولیسو وویشته. بیان وایي روغتیا پالانو د پیښې په ځای کې د ښځې مړی نتایید کړه. په سمدستي ډول د هغې 1.5 کلنې ښځې پیژندګلوي نه ده شوې. د مې په میاشت کې په غزا کې د اسرائیلو او حماس ډلې واکمنانو ترمنځ 11 ورځې نښتې شوې وې چې د دواړو خواوو ترمنځ له 2014 زیږیز کال راهیسې تر ټولو درنه جګړه وه. تر هغې وروسته د الاقصا جومات په ودانۍ کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د زنی نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ل ویزا لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تللو پر مهال اضافي اجازتنامه نه غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي وایي پولیسو د جنوبي وزیرستان د ماین چاودنو مازورانو په احتجاجي کیمپ چاپه وهلې او نه هم مظاهره چیان یې نیولې دي.
څلور پنځه ګاډي روغلل او په میز باندې ګیر چاپه روغن بدل شو. بری دیرو بنده وکه او تقریبا وطن نه کاتون مزدورونو سارا د رحمت شاد کړل.
د بلوچستان د طب زده کوونکو په کوټه کې د آنلاین ټیسټ پر ضد احتجاج روان دی.
اول مطالبه دا آنلاین ټیسټینګ خلاف ده. پی ایم سی دی یو ټیسټ واخی هغه د فزیکل واخی سره سره د لاغه سره پاسینګ کرایټیریا د 65% د راښته کی 50% دی.
د تیرا او باړي سوداګران او دکانداران له حکومت خپل دکانونو او کورونو ته رسیدلي نقصاناتو د تاوان غوښتنه کوي.
د دروسا او کولو 500 کولو بنډور د خلکو ته بشوي او چې وزیرستان کې د کندور له 15 لک او 45 لک روپیه ورکوي او په میدان کې د کندور له 2000 روپیه نه ورکوي نو څه میرانی هونه یو کنه.
په خبرونه کې د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د احتجاج او د افغانستان په اړه ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. ازو د دې خبري غړي د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار ویلي چې عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزا لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته تللو پر مهال اضافي اجازتنامه نه غوښتل کیږي. هغه افغانان چې د ځمکې لارې پاکستان ته ځي اړ دي چې د هغه هیواد د ویزې سربیره له پاکستانی چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د وزیر اعظم د سپارښتنې په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو.
ډیره مننه ستاسو. شکریا
طاهر خان صاحب. وزیر اعظم عمران خان د دې سپارښتنې په اړه که نور معلومات زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو وی چې د وزیر اعظم چې کوم یو معاون خصوصي دی سلاکار دی شیز ارباب شهزاد هغه په ټویټر باندې اوس دا خبره تایید کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم د افغان وګړو لپاره چا سره بچي ویزه و لیکن هغه په پاکستان ته نشو داخلي دی او هغه بیا یو خصوصي یو اجازهنامه د تورخم نه پاکستان تر داخله دوله لپاره به هغه تر لاسه کوله. هغه سلسله اوس ختمه کړې ده او اوس به وزیر اعظم سلاکار وایي چې وزیر اعظم دا هم فرمان جاری کړی چې کم افغان وګړي سره د پاکستان ویزه وی نو بغیر د څه مشکل د هغه اجازه وی چې هغه پاکستان ته داخل شي. او دا خبره هم کړې ده سلاکار د وزیر اعظم چې په کابینه کې د پاسته لپاره د داخله پاسته لپاره چې کوم خلکو به مجبورې دل چې پیسې ورکړي ځکه مونږ د سیت افغانانو اوریدلی وو چې د یو ګیټ پاسته لپاره تر 300 نه تر 300 ډالرو پورې به دا غینه غوښتنه کیده او د چا به چې اثر وسوخو نو غیب اسلام آباد کې خپل غ تعلق استعمال او دغه ګیټ د اجازهنامه باقی اخیسته او په داسې مونږ اوریدلې دي مونږ خپل افغانانو ویلې دي چې په جلال آباد کې او په اسلام آباد کې او په تورخم کې چې کم خلک دا د خلکو نه پیسې اخلي د دې یو منظم مافیا ته موجود و نو د پاکستان سفارت په کابل کې وایي چې په 1300 هفتو کې شاوخوا ول زره ویزې سفارت افغان وګړو ته ورکړي دي لیکن هغه ته ویزې ورکړي شي اجازه ورته نه وي. دا مشکل دویم دا مشکل چې د پی ای ای چې کوم د پاکستان د ایرلاین
شرکت دی
دا غې د کابل نه تر اسلام آباد پورې د یو غاړي ټیکټ $1,200 دی چې هغه چارټرډ خصوصي الوتکې دي. بیا د افغانستان چې کوم کامې رقم شروع شوې دی نو د هغوی د کابل نه تر اسلام آباد کرایه $1,200 ده. دا ما خپل ځکه کتلې دي د کابل کې د پی ای دفتر تم تر یوما او 13 ورځ په اسلام آباد کې د کامیر دفتر ته هم لاړم او دا ما په خپل باندې ولیدل. نو هر افغان نشو کولی چې هغه دومره پیسې ورکړي یا د غي سفارش وي. نو دا ښه فیصله ده. او بیا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان هم په ټویټر باندې دا خبره هم تایید کړې ده او دا خبره هم کړې ده چې د وزیر اعظم دا فیصله به اوس افغان ولس افغان خلک چې د پاکستان ویزه وسري ابردي جوګه شي چې بغیر د مشکل د تورخم نغي تیر شي. لیکن تر اوسه پورې بیا یو پالیسی نه اعلان شوی چې آیا چې کله به دا چا سره چې ویزی دي دي ته کله پاکستان تر تورخم د لارې دا راتلو اجازه ورکړي شي.
بالکل طاهر خان صاحب، ما ممدقه پښتنه کول غوښتل ستاسو نه چې وزیر اعظم خو دغه سپارښتنه کړې د خوایا دا به کله نه عملي کیږي.
نو ډیر زر بزګه کیږي چې پاکستان باندې یو دبا وو او خلکو به دا پښتنه کوله چې ویزه ورکړي دي او اوس هم ورکوي. نو معنی دا ده چې بیا خلکو ته بلکې ځنې اکثر ویزه خو درې میاشتو لپاره وي نه یې خوري لګ موده پاتې راځي چې داسې افغانان شته ګڼ شمیر چې یو خو هغوی د پاکستان د لارې نورو هیوادونو کې د هغې هغه شهریت شوی دی داخلي شوی دی څوک نور کارونه لرل او هغې د دغې نه پاتې وو. نو اوس به هغه د دې قابل شي چې هغوی پاکستان ته راشي او د پاکستان کې پاتې شي یا د پاکستان بیا نورو هیوادونو ته لاړ شي. لیکن زما ګمان کوم چې دا به ډېر زر ځکه پاکستان اعلان کړي چې سفارت اوس هم ویزې ورکړي نو چې ویزو شمیر زیاتېږي دا خو بیا مشکل هم پیدا کیږي په تورخم باندې چې بیا به څنګه دا خلک هغې دغه کړي. نو ګمان کوم چې ډېر زر به دا اعلان شي خو تر اوسه پورې دا اعلان نه شو. لیکن چې اوس یو اصولي فیصله د وزیر اعظم لخوا اعلان شوه نو ګمان نه کوم چې په دې کې به ډېر تاخیر وشي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلومات را کولونه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه سره خبرې تاسو اوریدلې چې د وزیر اعظم یو سلاکار ویلي دي چې عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزا لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته تللو پر مهال اضافي اجازت نامه نه غوښتل کیږي. پاتې کیږو ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د کورمه سوداګر وای د افغانستان یو شمیر سیمو ته خپل مالونه لیږدلو لپاره د خرلاسو لار استعمالوي خو یا د لار په روان کال کې څو واری وټړل شو چې اثر یې د دوی په تجارت پریوزی. د سیمه تاجران وای چې کله هم څه بده پیښه وشي او یا یې خطر وي نو انتظامیه د لار نه تړي. د ذکر دا چې د غلار روان اونې هم تړل شوی و چې وروسته بیا خلاص کړل شو. چارواکی وای د ترهګری د خطرې لوجې لار بند کړې و او زیاتوي چې تجارت ته وده ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. تفصیل د طارق ورغزی په ریپورت کې.
په کورما کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د خلاصو دروازه تر یو ورځ بند وروستا بیرته پرانستل شوه. دا دروازه د پیر له مخامه تر چهارشنبه پورې د امام حسین څلوېختي مراسمو پر مهال ممکنه د ترهګرۍ کمی وي خطرې لکبل تړل شوی و. بل خو په دغه اړه د سدی یو تاجر سید جمال د زیارت پر ورځ مشال لړیو ته ویل که حکومت غواړي چې هغلتا تجارت او کاروبار وده وکړي نو پوله به مدام خلاصه ساتل وي ولې چې تړلې پر سوداګریزو هلو ځلو اثر غورځوي.
بارډر باندې چې دې ته موږ ډېر زیات نقصان رسېږي، موږ غواړي ودرېږي، مالونه متبا شي او دلته په مارکیټ ډېر زیات اثر غورځېږي. مارکیټ ډېر اوسه خراب شي، مارکیټ کې به شی نه ملويږي، خور غریب ته ډېر نقصان رسېږي.
د خرلاسو لار په روان کال کې څو واره وتړل شو چې زیاتره وجه ممکنه د ترګریزو بریدونو مخنیوی وو. د انځری حاجی مصائب حسین وای د اگست میاش په اخره کې د لار چکله او تړل شو نو را بار کړی شوی سبزیانی او میوه لدوونه په لار کې ولاړ تر پاتې کې دروستا هغه بیا سوداګرو په توان خرڅ کړل ول چې د خرابېدو خطرې و.
بونډری تر ورسېلو چکله بیا را طالبانو باندې کړل نو ضروری خبره ده چې هغه ملونه هغوی لکه دا کوشش کوي چې باور دې انتظار وکړي سبب وکړو شي چکله هغه په سبیل ته کولو نشو لکه انګور سبزی کا نا آخو بالکل تباش ہوا مجھے یہ تو
لکور میں د افغانستان خوست پکتیا او نور سمتتون کې د خلاصو لار زیاته د سوداګرۍ لپاره استعمالیږي خو دا لار ډیره بنده پاتې کیږي چې د مقامی تاجرانو په کاروبار اغیز غورځولې. په دغه اړه موږ چې کله د کورمه انتظامی مشر له ډاکټر افاق وزیر سره رابطه وکړه نو هغه خپل غږ د زیاتو مصرفیاتو لکبله ورنکړو خو البته په میسج کرته دومره ولیکل چې لارې هغلته مذهبي رسومات په پرامنه طریقه سرته د رسولو لپاره صرف یو ورځ تړلې وه. ډاکټر افاق وزیر وینا وه چې تجارت ته وده ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو د جمع ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
مشال ریڈیو اور د خیبر پختونخوا پټان کې پولیسو د سویلي وزیرستان سره تړاو لرونکو د مانچاودنو د مازورانو په احتجاجي کیمپ چاپه وهلې ده او د پختون ژغورنې غورزنګ د یو ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یې نه مظاهره چیان نیولې دي. مظاهره چیانو سیمه د ځمکلاندې ماینونو نه د پاکولو لپاره احتجاج کړی و. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې مازوران یې نه دي نیولي. البته د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه مسید یې د دریم ایم پی او له قانونه په سرغړونه گرفتار کړی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کې په ماینو چودن کې مازور شوی کسانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځې ماشوم مال پولیس پټانګ شه د دوی احتجاجي درنا کمپنې چاپا واهلی دو په مازورانو باندې تشدد کړای او د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسید سره یې مازوران هم گرفتار کړی دي. د مازورانو ټانک احتجاجي درنې باندې د پولیس برید حال پټنټ کې موجود معذور نور احمد مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی
پولیس خو چل معصوم سات یارس والا تلور پینزه گاڑی رو غلال او پمیز بنده گر چا پیر غون بادال شول او میز تای وویل چه تو سر چه که مسرون دی آغا چیره دی پا موقع بنده صدر احمد شاو را تا و غیر تا چه سر براز دیو پا دای دوی سا غون رو غلال پمیز بادال شوی وینی والی پالل پوری والی دری دی رو بنده وکا تقریبا و تن نکا سن مزدورون سارا در احمد شا توس کلل او پانا بعد پا تین بنده پولیس و داره در میز چکینو مطالبه وی آغا دیر جایز مطالبه وی چه میز نا منتینا صفا شی واری کی واری کی اوڑ کی ورزاوی او میز پو منتینا شا بربود سوالی او ده مزدیره نایی ده کبیله ده سوتل توک نایی او چکیمو پداک سه مزدور خالق تا دهی تا دلیساره نلاو شی
ده پشتون جگورن غرزنگ گرائی شیرزاده مسید ویایی چه مزورانو ده پاکستان قانون خلاف فرزی نوا کریه ده خپل حق وشتنه ده پارا پا احتجاج نا استوی بیا هم پولیس په دوی تشدد کړای دی.
د نیزو د کلری چهزنا درنا په مختلفو علاقو کې شيري وا چې اخیری وټنګ تر وغلی ننم پټنګ سره دریم اریز وا او ویس په معصوم نه بعد پولیس حمله وکړه. د نیز په درنا ټینډ باندې چې کی مازورون په شه موجود وی زه په موجودات هم شي ټینډ نه بهر و بورا ته چې کی مو د نیز مشر رحمت شاه مسعود او ور سره 25 کسانو مازورون وی بلندمان چې هغه پولیس گرفتار کړ زدو
خود سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد مشال ریڈیو تا ویلی دی چه پولیس دی دری ایم پی او خلاف ورزی بنے دی پشتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه مسید گرفتار کړای دی او په احتجاج نوست په مان چودن کښې معذور شوي کسان یې نه دی گرفتار کړي.
زما علم کښې شته ده پسې خو ډي سي صاحب دری ایم پی او ورنټ کړی دی شکړې اوس شوې فلحال خو همدا یو کس مونږ ته چې کوم دی دغه یو سړی راغلی که نه مزدوران خو مونږ ته نه دي وانټل نو که هغې بل څه ایشو کي هغه زه نشم لرې.
پټانګ شې د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر دفتر مخامخ په احتجاجي درنې کښې نوز د ماین چودنې نه معذور شوي کسانو دا هم وویل چې د دوی احتجاجي درنا و تر هغې وخت پوره جاري وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 شپېته او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي. مشال ریډیو اوري زو بلوچستان ته. د بلوچستان د طب زده کوونکو په کوټه کې د آنلاین ټیسټ پر ضد احتجاج روان دی او وایي چې د پاکستان میډیکل کمیشن آنلاین ټیسټ ورته د منلو وړ نه دی نو له دوی څخه دې پارچې واخیستل شي. زده کوونکی وایي که غوښتنه یې ونه منل شوې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. پاکستان میډیکل کمیشن د زده کوونکو غوښتنو په اړه لا څه نه دی ویلي. تفصیل له ایوب ترین نه.
په دې مظاهره کې الکوانو او انجنونو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی. دوی غوښتنه کوله چې د آنلاین ټیسټ پر ځای دي د دوی څخه پر پرچا باندې ټیسټ واخیستل سي. په دې ترڅ کې یو زده کوونکی راته وویل،
زموږ مطالبات دي، درې مطالبات دي. اوله مطالبه د آنلاین ټیسټینګ خلاف ده. پی ایم سی دی یو ټیسټ واخی، هغه د فزیکل واخی. سره د لاغه سره پاسینګ کرایټیریا ل 65% د راکشته کې 50% دي. دویمه مطالبه د ایچ ایس سی د سیټانو د چې د فاټا او د بلوچستان لپاره د ایچ ایس سی کم سکالرشپس ایم بی بی اس سیټان دي، هغه د دوباره بحاله کی. درایمو مطالبه د پولیس خلاف، اول ورځ کم پولیس افسران سی هغه د ریکارډ پراتی دي، دغه ریکارډ پروتي، ویډیو پراتی دي، دغه خلاف د اف آی آر کټ کی.
د دې ز کوونکو په وینا چې د دې احتجاج به تر هغه وخت پر روان وي چې تر څو د غشتنې نه وي منل سی وي. په دې اړه بغوړ سو وای و بل ز د کوونکو ته
نن اجازه احمد پزای دي، زمي احتجاج دي د پی ایم سی خلاف، د زمي مطالبه ده د سیمه س فزیکل ټیسټ واخی، یو ټیسټ واخی او په کاغذ یو واخی، د ګور دغه د پي ورځ یو ټیسټ واختل سی. دا
حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوی، نو هغه د زده کوونکو غوښتنې درستی وبللې او وی ویل چې دوی به په دې ترڅ کې د پاکستان د میډیکل کمیشن د چارواکو سره خبرې وکړي.
دوی چې کوم مطالبات دی هغه تر حده پوری جایز دی. آنلاین چې کوم کلاسز دی او ایگزامینیشن چې کنډکټ شوی دی، پر دې هم دوی سوالات ستا، تحفظات ستا، هم پکشی سوی دی. اور خالی دا پا بلوچستان کی نوی زکا دا بلوچستان سٹوڈنٹ اول پر مخ رالی دا ایشوی راپور تکڑا وستا ہوگو را پا اسلام آباد کی هم سٹوڈنٹس پا مخ راغلی دی پا کی پی کی کیم پا دا نور شارو کیم. نموز دا فیصلہ وکڑا دا بش ایشو چی دی دا نتری پروینشل گورنمنٹ سا دوی سبا هم خبر ہو کو پی ایم سی سبا دا ٹیک اپ کو.
بل پلو دا حال دا پا اسلام آباد کی هم دا میڈیکل دا زدکون کو لخوا دا پاکستان میڈیکل کمیشن دا انٹری ٹیسٹ او پاگه کی دا بے ضابطگیانو پا زد احتجاج سوی دی. او تیر ورځ د ډی چوک پر احتجاج کوونکو پولیسو اوښکې بیونکې ګیس هم غورځولی وو. دغه احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې دوی د ډی چوک څخه د پارلیمان او مخې ته ولاړ سي او هلته خپل احتجاج وکړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې د 8مې نیټې راهیسې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د میډیکل زده کوونکو د آنلاین انټری ټیسټ یا داخلي ټیسټ په ضد په احتجاج لاس پوري کړی دی. او تیره اونۍ پولیسو د 15 څخه زیات زده کوونکي هغه وخت ونیول کله چې دوی په کوټه کې د اعلی وزیر د ودانۍ او مخ ته پرلت پیل کړی، خو وروسته نه یوازې دوی خوش سو بلکې حکومت د دوی په ضد د پولیسو لخوا جوړه سوې مقدمه هم بیرته د دوی د احتجاج وروسته اخیستې وه. په کوټه او د هیواد په نورو برخو کې د زده کوونکو د دې احتجاج په اړه لا تر اوسه د پاکستان میډیکل کمیشن له لوري څه واضح موقف نه دی ښکاره سوی.
اوریدونکو د ایوب ترین رپورټ مو اوریدو چې د بلوچستان د طب زده کوونکو دغه احتجاج په اړه باندې وو چې دوی وایي چې د پاکستان میډیکل کمیشن آنلاین ټیسټ ورته د منلو وړ نه دی، نو له دوی څخه دې پرچی واخیستل شي. آنلاین ټیسټ د هغې وروسته شروع شوی چې کله په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه مخې ته راغلل، نو د هغې وروسته حکومت بیا په آنلاین بڼه باندې ټیسټونه چې کوم دي یا امتحانونه اخیستل شروع کړل، چې ځنه زده کوونکي د دغې امتحانونو حمایت او ځنې بیا مخالفت کوي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنري غړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو اوري. د خیبر د جنگ سپلو سیمو تیرا او باړي سوداګرو او دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی دکانونو او کورونو ته رسیدلي تاوانونه پوره کړي. د ړنګو شوو کورونو سروې دې پوره کړل شي او خلکو ته دې بې له سوده په اسانو شرطو قرضې ورکړي. بلخو د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی استازې وایي د ځپلې شوو خلکو ستونزې به هواروي او په سیمه کې به د ړنګو شوو کورونو د سروې لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کوي. په خیبر کې د فوزی عملیاتو او ترهګرۍ د پیښو په نتیجه کې سکولونو، هسپتالونو او کورونو ته لوی تاوانونه اوړېدلي دي. په دغه اړه فرهاد شینوارې نور حال راکوي.
د خیبر متاثره شو سیمو باړی او تیرا میدان سوداګر او ولسی وګړي غوښتنه کوي چې هلته دی د دوی وران شوي دوکانونه او کورونه بیا ورغول شي او د کاروبار شروع کولو لپاره دی بلا سوده قرضې ورکړل شي. د تیرا میدان خلکو ته دی د خپل کور ضرورت لپاره په محدوده کچه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکړل شي او خپل پټو لپاره دی د سری وړلو اجازه ورکړل شي. د باډیو تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وای
چې دلته په 1800 روپے باندې د سره بورې دو بیا په تیرو کې په 5000 باندې دو نو په کور دی په پرمړ باندې تی یا په بلیک تی یا څنګه تی ولته بیا ګرونه خرڅیږي چې د تیرو وسیدونکو به خپل پټی له سره وړي خپل زون استعمال دے پورے اڑی پکور دو چی اغلا دا اجازت وی پکور دے چی بوڑے دکان درن ولم دے سمیڑا چکمے پیسی دی اغا وتا ملوشی چی مون سر وی کیگی شنو خطی کارت پ بنیو دا وشی چی چش نو خطی کارت وی سر وی دا وتا وشی کنا.
د ملک دین خیل قومی تړون مشر واحد پردای وای پثیرا باڑا کی د خلکو هر س ویجاړ شوی خو حکومت ورته د بیا بحالی لپاره پاملرنه نکوي.
کورونا ورون شوی دی خلکو بنیاد دروس او کولو 500 کولو بنیاد خلکو تا بشوی دی د ټولر چې تبو وب کړی دی و دغه په بدل کې موږ صرف خبران څوک نه کوي لکه چې کم دی لوسخ په روزګور شروع دی د فرنیچر په ولا نو هغه د فرنیچر کله شل کاسون په روزګور وی هغه یې به روزګور کړی دی او چې وزیرستان کې د دکاندار له 15 لک او 45 لک روپیه ورکوي او په میدان کې د دکاندار له 2000 روپیه نه ورکوي نو څه مېرانی هونه یو کنه نه بل مل خلک او چې څنګه په وزیرستان کې چا دکان لوټ شوی خو داسې میدان کې دکان لوټ شوی دی چې څنګه ولته چا دکان ورون شوی دی خو داسې میدان کې چا دکان ورون شوی دی.
باډې نه د کومي سملې غړی اقبال اپریدی وایي چې د باډې او تیرا د خلکو د غټول ستونزې په پام کې نیول یو دا بزر هوار کړل شي
هغه فاینل شي او د سمېډ سره ملاقاتونه وکړو چې دوی ته معاوضه ملو شي. دوم د لرګو خو چې د سپې کوم لرګې دی په دې پابندی نشته خو چې کوم لرګې د علاقې ښایست دی او حکومت په بندیز لګولې دی نو دا غیر ضروری دا کارونه چې کوم دی دا کټایي هغه باندې پابندی ده. موږ امید دي چې موږ به په دې سورځ کې د سروې د عمل هم سٹارټ کوو تر هغه پورې به جاری وي چې تر کومه پورې دا ټول کورونه نه ختم شوي او دوی ته معاوضه نه ملو.
د خبر د بیا بحالې څنګه وای په باډه او تیرا کې په تیر بدمنې کې سبان دي شل زره کورونه ویجاړ شوي او په هغه کې لس زره پورې کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړل شوي او د باقی پاتې کورونو سروې روانه ده. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل دنو نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چې سوا تین سویا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سړی نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی پامیر ساحل بدرتا د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د پاکستان د وزیر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزا لرونکو افغانانو څخه د هغه هیواد ته د ورتک پر مهال اضافي اجازتنامه نه غوښتل کیږي. د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې تر څنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کېده چې د افغانانو ستونزې زیاته کړې وي. د وزیر اعظم عمران خان د اداري چارو سلاکار شهزاد ارباب نن پر ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم د کابینې تر غونډې وروسته اړوند ادارو ته سپارښتنه وکړه چې یوازې په ویزو د افغانانو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکړي. اوس مهال په تورخم کې لسګونه زره افغانان پاکستان ته د اوښتو په انتظار دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم عمران خان سپارښتنه به کله عملي شي. طالبانو په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني پوله ساتونکو ترمنځ تر شخړې وروسته د خلکو تګ راتګ پر مخ لاړ تړلې ده. په سیمه کې ځایي خبریالانو د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه نن پر داسې مهال شوې چې یوې شپږ کسیزه کورنۍ له کنداره په تذکیرو چمن ته د تګ هڅه کوله، خو پاکستاني او سرحدي سرتېرو ورته اجازه ورنکړه چې له وجې د هغوی او طالبانو ترمنځ شخړه وشوه. دوی د شخړې د نوعیت په اړه نور تفصیل نه لاره او پاکستاني او طالب چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې وه چې د کندهار کلا عبدالله او چمن خلکو ته به په تذکیرو او شناختي کارډونو د تګ راتګ اجازه ورکوي. پټان کې د زمکلاندې بمونو په چاودنه کې د معذور شوی او پر ناستې د پولیسو چاپی او گرفتاری پر ضد مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان لسګونه اوسیدونکو دا مظاهره نن پر داسې مهال کړې چې پرون ماښام د ضلع پولیسو پټان کې د معذورانو پر ناستې چاپه ووهله او د احتجاج یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یو شمېر کسان ونیول. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومن مشال راډیو ته ویل پولیسو مسید د عامه نظم ګډوډولو په تور نیولی او نورې څوک نه دي نیولي. د سیمې معذوران د سپتمبر له لومړۍ اونۍ راهیسې په احتجاج دي او دوی په چاودنو کې معذور کسان ته د تاوان او حکومتي دندو غوښتنه کوي. انتظامیه وایي غوښتنې پوره کړې دي. اسرایلي پولیس وویلي چې سرتیرو یې نن د بیت المقدس په زوړ ښار کې یوه فلسطینی ښځه ویشتلې. د پولیسو په بیان کې دا وکړي چې هغه ښځې په چړو د سرتیرو وهلو هڅه کوله چې هغوی ووژله. بیان وایي هغه ښځه د الاقصی جومات د ودانۍ له وره سره نږدې د پولیسو سرتیرو پر لورې ور روانه وه. پولیس وایي روغتیا پالانو د پیښې په ځای کې د ښځې مړینه تایید کړه. په سمدستي ډول د هغې 1.5 کلنې ښځې پیژندګلوي نه ده شوې.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورټونو طرف ته. د امریکا دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکنزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د فوجي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې فوجي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترس کې جنرال میلی او جنرال مکنزی خبرداري ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته ستر ګواښ دی. نور حال په دې رپورت کې.
د دوهمې ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې کېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان وو او ویبه دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 28مه لاسلیک شو طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګر ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نه شي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونی غونډه کې د کابل لهوي ډګره د شاوخوا یو لکو څلور ویټ سره کسانو د انتقال پاړه چې د اگست 15 متر دې شمې ویستل فل وویل چې د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځای استلو تر ټولو ستر عملیاتو د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغه افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد یې د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ورواوړي خو دا بهیر وخت غواړي.
د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند 22 غړو د ستمبر پر 28مه یو مسوده وړاندې کړې چې پکې په کابل د طالبانو د قبضې او د نورو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار په اړه جامع رپورت جوړول غوښتنه شوه. دا مسوده داسې حال کې د امریکا سینټ ته وړاندې شوه چې د اگست په نمایي کې طالبانو کابل ونیو خو تر وسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان حکومت د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده پروپاګاندا بللې ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري مشال ویډیو ته وویل چې دا مسوده له امریکا سره د اړیکو خرابولو یو هڅه ده. نور تفصيل ګلای ازرا کوي.
د امریکا په سنټ کې 22 سنټرانو یو مسوده وړاندې کړې چې پکې د کابل سقوط مخکي او وروسته او په پنچیر کې د طالبانو بریدونو ترشا د نورو عواملو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار د جاج اغستو وختنه شوې ده. دا مسوده د سپتمبر په 28مه کانګرس ته وړاندې شوې. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارني او احساب ورکوونکي قانون په نوم په سنټ کې د بهرنو چارو کمیټې غړي سنټر جیم ریش او د ریپبلیکن ګوند نورو غړو وړاندې کړي چې مقصد یې د جو بایدن ادارې لخوا افغانستان په بیړه لوتل وروستو د ډیرو مسایلو حل راوستل دي. په دې مسوده کې یو جامع راپور برابرول غوښتنه شوه چې امریکا په افغانستان کې تر شلو کلون پورې وا او په دې موده کې له طالبانو سره د ملاتړ او د اگست په نمای کې په کابل د طالبانو د قبضې او په پنچیر حمله کې مرسته کوونکو په اړه راپور تیار کړل شي. طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې وو. د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډېر هیوادونه ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس په پریکړه کوي. په دې بل کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه شوه چې د دفاع او استخباراتي ادارو سره مشاورت وروسته د کانګرس کمیټې او ته د هغو تنظیمونو په اړه راپور وړاندې کړي چې طالبانو سره مرسته کړې و. په دې بل کې غوښتنه شوه چې په راپور کې د 2001 تر 2006 کال پورې د طالبان حکومت سره د پاکستان حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د روزنی او په بیلابیلو برخو کې مرسته شامل ده. خو د پاکستان حکومت دا مسوده یو پروپاګاندا بللې ده. اطلاعات او نشرات وفاقي وزیر فواد چودري د سپتمبر پر 9مه مشال لټوي دا بل هغه سنټر وړاندې کړي چې د سیمې په اړه سم معلومات نه لري او نه هم په دې خبره پوه دی چې په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه وي.
اټس جست ا پروپاګاندا اند ا شالو افورت اون د بیهست اف
دا یو پروپاګاندا ده. دا یو هڅه ده چې د هند او نورو لخوا تر سره شوی د دې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې غیزمنول دي. د امریکا په کانګرس کې سنجیده غړي باید دا بل رد کړي. په دې بل کې هیڅ جدي خبر نشته. موږ له امریکا سره نږدې اړیکې لرو پر دې کار اهم کبو.
بلخوا د هند وزیر اعظم تیر ونی پسبین ماڼې کې ولسمشر جو بایدن سره ملاقات کړی وو او هندي چارواکو ویلي وو چې د امریکا ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وساري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د امریکا په سنټ کې وړاندې شوې مسوده و ماده لري. د دې مسوده په دوو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په ویستو کې بیړه وشي او د دې لپاره د یو کاري ګروپ جوړ کړل شي. خود مسوده 15 نورې ماده بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو سارني او د امریکا د غیري بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوی دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره خې اړیکې غواړي خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواخ بولي. د طالبانو د ټولنیزو رسنیو ټیم غړي بلال کریمی مشال لټویل هله لري چې نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکي لارې حل کړي. په پاکستان کې د سیاسي چارو شونونکو مزار عباس د سپتمبر په 9مه بیا مشال لټویل دا بخوي چې ملګری ملتونه د افغانستان د حالاتو په اړه پلټنې وکړي او هغه ټول محرکات را مخې تکړي چې خرابۍ سبب ګرځېدلې دي. دویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ترهګرۍ ختمه نشوه بلکې سختريزي زیاته شوه.
بنیادی طور په
انٹرنیشنل کوالیشن آئی تھی پاکستان او افغانستان میں نا
اصلاً افغانستان ته ائتلافي ځواکونه ورغلی ول نو باید ملګری ملتونه د حقیقت موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. شکست د پوځي ناکامۍ په معنا نه بلکې په دې معنا ده چې شل کال وروسته هم افغانستان هماغه شان دی. هغه له هغه سره مذاکرات وکړل چې نن پر افغانستان واکمن دي، خو پاکستان ته هم پکار ده چې په هیواد کې د زیاتې شوې سخت دریځۍ جاج واخلي. دا ډیر ضروری دی. د جنرال ضیاء الحق د زمانی سیاسي نظریه هیواد ته څومره زیان رسولی دی او نن په نړیواله کچه هیواد یوازې دی. مسره باز یاته کړ چې د ترهګری ضد جګړه کې د پاکستان قربانی او باوجود نړۍ د ته د شک په نظر ګوري، نو په کار د حکومت خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په 2020 کال په فروری میاشت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت له طالبانو سره د قطر پلازمین دوها کې د سولې تړون کړی و چې لمخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وستل شامل وو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن په جنوري 2021 کال کې صدارت سوګند پورته کول وروسته اعلان وکړ چې د سپتمبر 11 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، خو طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. د دې روسو طالبانو یو عبوري کابینه اعلان کړ، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
مشال ریډیو اوري. په خوست کې یو شمیر کسان د غلا، نشئ توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړی تختونې په تور نیول شوې دي. طالب چارواکي وایي چې یاد کسان د خوست په مرکز او اړوند ولسوالیو کې نیول شوې دي. طالبانو نیول شوی کسان د امنیه قومندانۍ په انګړ کې رسنیو ته وښودل او له خلکو یو غوښتل چې د اصلاح په خاطر د تورنو کسانو د خوشی کولو سفارشونه نه کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ منصوبینو په تیره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان دي چې په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دي، بعضي کسان هغه دي چې په دې خار کې په اطرافو کې نشي مواد لکه 400 پودر او شیشې شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان دي چې اختطاف کړی دي، بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د ببرک تانې لاره نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي، نور مابس کې نور کسان مغنيولي چې هغه مشکوک دي لای په خپل جرمونو اعتراف نه کړی.
مولوي محمد صابر صابري ول د امنیه قومندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شو کسانو سره نشي توکي وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاس ته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخوري سفارش کوي. دله مشران وغوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک مونږ ونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کوي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنې مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږدی مونږ تاسو دغه ځوانان چې لږ اصلاح وشي، دوی مونږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په خار کې تختولې وي او د امنیه قومندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي ویل
د مخانیک سړک ته پیدا کېدمه په دا ځای کې به چې چا لوس روي چې ودی ولس نه بهچې د ریپیر نه غوښ کوله. دوام او زه کماندان ته ما پارین وي چې دوی دا سړی ته ګیر نه وای، دوی ګیر کړی نه وای. زه در تایم چې دا وړه خصب سو تلای مو ته ولکه دا سړی پیدا کړی وای، ډېر زنه خښول یم لګ نه والا.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکو د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دی. وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د اف بی آر د دفتر مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت دې د ټیکس په قانون کې شوی بدلون بیرته واخلي او دوی ته ورپېخې ستونزې دې هوارې کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د ټیکس په قانون کې بدلون واړه کاروباریان نه اغیزمن کوي او اطلاق به یوازې په لویو کاروبارونو کېږي. شانواز ترکزی په دغه اړه نور معلومات راکوي.
تاجران غوښتل دریم بدلون دی باید ختم شي. د آل پاکستان انجمن تاجران په نوم دغه تنظیم وای حکومت د ستمبر په ولسمه په انکم ټیکس ارډیننس 2001 قانون کې په دریم قانوني بدلون کې په دوی د ټیکسونو په لړ کې اضافي بوج ورچوي چې دوی نشي برداشت کولای. دغه بدلون د لاندې حکومت د ټیکسونو وفاقي اداري اف پی آر ته اختیار ورکړی چې دوی د هر کاروباري تر ټیکسونو اخستی شي، جرمانې پې لګولې شي او په دوکانونو کې یو خاص قسم ماشین لګولې شي چې د دوکاندار روزانه خرڅ او ګټې معلومات پکېږي. د تاجرانو په دغه احتجاج کې د خیبر پختونخوا صوبین ورغلی و کې یو د فرنیچر اسوسییشن صوبای صدر فیروز شاه هم شامل وو.
کی پی کی چکم دې د 13 د 9 لس کالونه چکم دې اول چکم دې د دشتګردې په مت کې بیا بی ایټی جوړ شو او اوس چکم دې د کرونا وبا په کې راغو وبا نه بعد چکم دې پخته کې دوره د لاک ډاون او اته بجې چکم دې بیا چکم دې شټر ډاون او ل روزګار جهت ملو شوی نی او څنګه موږ شوونه دکانونه کولو یا کارخانه کولو حکومت نمائندې او وخت چکم دې راشي او غوي تاسو ټیکس پې کا نو په دې حالاتو کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکن ده او سپیشلی سیل ټیکس
اختیار دے ٹیکس نہ اغلا کبھی دہاغ تاجر دکان یا د روزگار زین بجلی پریکڑی د گیس کنیکشن تے قطع کی او دغه تاجر موبائل نمبر هم د کمپنی نه بند کی پدغه قانون کی بیادا هم ویل شوی چه هغه پروفیشنل یا پیشور تنان لکه وکیل، ډاکټر، د صحت ماهرین، انجینران، ارکیټیکټان او داسې نور چې دفترونه نه لري او په خپل کور کې خپل دنده ترسره کوي ور باندې به د 15% نه تر د 25% پورې په بجلی کې د هولډینګ نومې ټیکس لګولې شي. د نوی بدلون یا اضافه شوی قانون د مخې هر څوک چې فایلر او یا داسې چې آمدنی زیات وي او ټیکس نه ورکوي اف بی آر سره به اختیار وي دغه تند روزانه په حساب سره 1000 روپۍ جرمانه کولی هم شي. د ستمبر په وشتما د سمال ټریډر یا د وړو تاجرانو تنظیم د اف بی آر د مشرانو سره په اسلام آباد کې لیدلو او هغوی ورته ویلو دا ټیکسونه به د عامو خلکو نه یا د وړو تاجرانو نه نشي اخیسته بلکې هر هغه چې لوی کاروبار لري او ټیکس نه ورکوي دغه قانوني بدلون د لاندې بور سره کاروایی کیږي. خو د ستمبر په 9 د اف بی آر دفتر اسلام آباد مخې ته ورغلي احتجاجیانو بیا هم غوښتل باید دغه قانوني بدلون ختم کړی شي. په دغه احتجاجیانو کې د پیښور یو تاجر اظهار هم شامل وو.
دا د غریبان څخه 100-120 روپۍ نه 300 روپۍ نه وړي کیلو راځي کور غو مثلا پایو 80 روپۍ کیلو وا اوس کور خو مر په 200 او 200 او 300 روپۍ کیلو دا څه نور د خوراک څخه نو ګور زرو څخه هغه مونږ د ډېر زیات ګران شو او اواز مونږ ګرانه خلاف راوتی یو او دې خلاف به ان شاء الله مونږ ته در مونږ دلته درنا ورکاو.
د ستمبر په 20 د اف بی آر سره لیدونکو واړه تاجران په پورنه احتجاج کې نو شامل او هغه ته د اف بی آر لخوا د زینو خبرو چې د دې قانون نه به هر تاجر نه متاثر کیږي ورستو اعلان کړو چې دوی احتجاج نه کوي. دا اخبار دغه ملاقات ځنی خبر لیکلی چې د اف بی آر چارواکو دغه تاجرانو ته ویلي هغه تنان چې باید ټیکس ورکړي او به هم نه ورکوي په ضد به د دې قانوني بدلون د لاندې کاروایی کیږي. اف بی آر ویلو واړه کاروباریان یا عام خلکو ته د دې قانون د لاندې هیڅ مشکل نشته.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د زمشو زلو ترڅنګ د صوبې د هغو ځوانانو لپاره په غیر د سود تر 400,000 روپۍ پورې د قرضو ورکولو یو پروژه شروع کوي چې نوي کاروبارونه شروع کول غواړي. دا قرضې به د صوبې د ځوانانو د چارو د وزارت په مرسته خیبر بانک ورکوي. د دې قرضو لپاره د عمر حد 15 کاله ټاکل شوی او غیر تعلیم یافته کسان هم د قرضې اخستی شي. په دې کې 15% قرضې ښځو، اقلیتونو، نرخزیانو او مازورانو لپاره مختص شوی دي. نور حال له مجید بابرا.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې ځوانانو ته د نوو کاروبارونو شروع کولو لپاره بغیر د سود د قرضو ورکولو د پروګرام منځوري ورکړي. د سپتمبر په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې د دې لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړي شوې دي.
دا دی د ګورنمنت خیبر پختونخوا اډیټ سکیم دی. دا به 40 بلین روپۍ دی کې دا به د ډایریکټریټ اف یوت افیر خیبر پختونخوا ویب سائٹ مانے چل گواری اور 20 لاکھ پورے دا قرضہ دا مین اسٹارٹ اپ سپارا جو گریجویٹس یا دس سو کاروبار کئی ینگ پیپل گوری چیر دا کولیشم او هغه اټمپ کینو هغه بس سیمپل غونې بزنس پلان ورکړي چیرې دا کار کول غواړم دومره پیسې پیل کیو دا دومره ماشینري یا دومره ما ایډیا دا مې سرویس چارج شو دا مې ایکسپنس شو نیچرل دا راوتو نو دا ګټه شو دي کې ما دومره کس ور کو دا دومره ما چی پوښولې دا یو لړ غونې دا کې آنلاین د دې فارم سبمیشن دی.
بغیر سودا د دې قرضو ورکولو د پروګرام منځوري د روان 2021 کال د مارچ د میاشتې په 13مه په هغه غونډه کې ورکړل شوې و چې د سوبې د چیف سیکرټري شکیل قادر په مشرۍ کې شوې و او پکې د خیبر بینک چارواکو او د ځوانانو د چارو د وزارت صوبایي سیکرټر عابد مجید هم ګډون درلودو. د سپتمبر په 28مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټري عابد مجید وویل خود قبائلی سیمی باڑی ودود اپریدے وائی چی پانگریزای ادب کی دلوڑ زدکلو ترسنگ دا خپل یوروان سکول مایار خکول غواڑی خود دا پا خبرہ دا دی قررو شرطونا دیر سخت وی
ما پو فیل تا وہ سیڈمیشن کرے دے ہیں فیل تا انگلیش لٹریچر کے او یو خدا دے چی دا غی فیس برڈن دے غب پکی شی بل دا پا مینلی دوی دا روزگار دا پارا وزگی نو زمادن تے یو پرائیویٹ سکول ہمشتا دے نو پاگے کی کلک سزا انویسٹ کمانو
خود ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټری عابد مجید وای چې د دې قرضو د ضمانت شرطونه ډیر اسان دي.
ایون گریڈ 16 هم پکې اچولې دي ځکه چې د جایداد ولا ضمانت ته یوت لپاره ډیر ګران دي مشکلي کړه یعنی کدي سره تمره پیسې وي چې دې قرضه بیا خو به قرضې ته ضرورت نه و کنه کدي سره پراپرټي وانه بیا هو قرضو ته سړي ضرورت نه یې نه لکه نو هغه چې کولټرل کې پراپرټي اسولي کې دا یو امپوسیبل ټاسک دی نو دې وجه نه دي کې شخصي ضمانت
دا عبد مجید په خبره وزیر اعلی محمود خان ته د دې پروګرام د یو حتمی پلان د وړاندې کولو نه پس به راتلونکي میاشت کې ځوانانو ته د قرضو ورکولو بهیر پیل شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان په اوسر مخاطب ما. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو میٹراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او دا خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. د سوات سیدو میډیکل کالج د ادبی ټولنې د سوري لاندې پرون یو ادبی غونډه او مشاعره سره شوې ده. په دې مشاعره کې د سیمې د نوموړو شاعرانو په ګډون د کالج زده کوونکو هم برخه واخیسته. د کالج د ادبی ټولنې لخوا د زده کوونکو د تخلیقي ودې لپاره وخت په وخت داسې غونډې را جوړیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات سیدو میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره کې په لسګونو د ډاکټرۍ زده کړو ترلاسه کوونکو برخه واغسته. مشاعره 100 ساعته تر شپې ناوخته جاري وه چې پکې د سیمې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. سر کې کوربه د میډیکل کالج ادبی ټولنې مشر ډاکټر محمد سایل اویل
د سیدو میډیکل کالج ادبی ټولنه بهر دویم کال داسې خوندور مشاعره ترتیب کوي. د دې مشاعرې ځانګړنه دا ده چې په دې مشاعره کې د پښتونخوا د هرې سیمې نمائنده شاعران ګډون کوي. ته لږ ساعت له لرې کله سترګو دي لاسونه په شا دې وړي نو شاته ستا ړانده عقیدتونه پراته کله نوټونو خالي زموږ جیبونه بومون له ګلابونو خالي
مشاعره کې د کالج از د کون کی غټې خپل کلام وړاندې کړو چې پکې وایي
د باطل کسی اوګدی دی سو خبر نه دی د جانا د باطل کسی اوګدی دی سو خبر نه دی د جانا ظاهرات سلغم د غنه یم جانا.
د میډیکل کالج په مشاعره کې د سوات محمد انیب قیس زیاتره قطې وړاندې کړې.
عجیب زمون وطن دی، عجیب زمون نظام دی، نه سړی په پوهېدی شي نه سړی په دې پوهېږي، لکه میخ چې سړی کوږ وي نو څوک هم غرض پې نه کړي، لکه میخ چې سړی کوږ وي نو څوک هم غرض پې نه کړي، خو لکه میخ چې سړی نیغ وي نو په سر وهلی کېږي.
مشاعرې ته د منګورې شاعر انور عاطف شعرونه او غزل وړاندې کړو.
د قام غمخور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو خپو شل ناستې، مقدمه د انصاف چاله اوسم دلته په هر چوکه غل ناستې. د غزل مطلب چې د مین زړونو سوغات مې ورته وي، خاپیرای د چین او سواد مې ورته وي، او د قارون هسې پی ولګې د بدا، د قارون هسې پی ولګې د بدا چې د حسن د زکات مې ورته وي.
مشاعرې ته ورغلي زده کوونکو ډاکټرانو شاعرانو ته خپز راپورې داد ورکو او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کیم زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پر ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. پامیر ساحل ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
د پاکستان د وزیر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې ویزو لرونکو افغانانو څخه د هغه هیواد ته د ورتګ پر مهال اضافي اجازت نامه نه غوښتل کیږي. د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته لتلونکو افغانانو څخه د ویزې تر څنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کېده چې د افغانانو ستونزې یې زیاتې کړې وې. د وزیر اعظم عمران خان د اداري چارو سلاکار شهزاد ارباب نن پر ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم د کابینې تر غونډې وروسته اړوند ادارو ته سپارښتنه وکړه چې یوازې په ویزو د افغانانو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکړي. اوس مهال په تورخم کې لسګونه زره افغانان او پاکستان ته د اوکټو په انتظار دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم عمران خان سپارښتنه به کله عملي شي. طالبانو په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني پولیس ساتونکو ترمنځ تر شخړې وروسته د خلکو تګ راتګ پر مخ لار تړلې ده. په سیمه کې ځایي خبريالانو د نوم نه کولو په شرط مشال راډیو ویل چې دا پیښه نن پر داسې مهال شوه چې ایوې شپه کسیزه کورنۍ له کندهار په تذکیرو چمن ته د تګ هڅه کوله، خو پاکستاني او سرحدي سرتیرو ورته اجازه ورنکړه چې له وجې د هغوی او طالبانو ترمنځ شخړه وشوه. دوی د شخړې د نوعیت په اړه نور تفصیل نه لاره او پاکستاني او طالب چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې وه چې د کندهار کلا عبدالله او چمن خلکو ته په تذکیرو او شناختي کارډونو د تګ راتګ اجازه ورکوي. اسرایلی پولیس وایي سرتیرو یې نن د بیت المقدس په زوړ ښار کې یوه فلسطینۍ ښځه ویشتلې ده. پولیسو په بیان کې دعوه کړې چې هغې ښځې په چړو د سرتیرو د وهلو هڅه کوله چې هغوی ووژله. بیان وایي هغې ښځه د الاقصی جومات د ودانۍ له وره سره نږدې د پولیسو سرتیرو پر لوري ور روانه وه. بیان وایي هغه ښځه چې پولیس سرتیرو ته نږدې شوه نو چړی وایسته او هڅه یې وکړه چې هغوی ورباندې ووهي، خو پولیسو وویشته. پولیس وایي روغتیا پالانو د پیښې په ځای کې د ښځې مړینه تایید کړه. په سمدستي ډول د هغې 30 کلنې ښځې پېژندګلوي نه ده شوې. د مې په میاشت کې په غزه کې د اسرایلو او د حماس ډلې واکمنانو ترمنځ تر 11 ورځنۍ شخړې وروسته د اقصی جومات په ودانۍ کې د فلسطینیانو او اسرایلو ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدی سره سم د مشال ویډیو نه 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 ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پات شوی نو د امریکا غ ډیو ریډیو خبرونه پری اوریدل شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند پامیر ساحل زمونږ ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ریډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خا دوا باد اوسئ.